د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکول کې له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پر اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنوونکي راپورونه خپاره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. روسه تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې، په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که چېرته طالبانو غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. القاعده شبکې یو 15 دقیقې سب چوي غک خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلو ټالوتکې د بریټ پترتسکي ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیري مؤسسه چې آنلاین فعالیتونه سره پرون ول چې دا دوی چې دا ویډیو نیټه نه ده خودل شوی او د همدې پکې څرګند شوی چې چرته سب چوي ده. القاعده شبکې د مؤسس ایمن سما بن لادن تر ووژل ورسته په 2000 ولسم کال کې د پاکستان په ایټاباټ کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او یو واژه تیمن ظاهري وژنه تر وژنه دې ترهګري ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړې ده چې روسیا خای د کرسمس او نوې کال د روسي پر مهال بریدونه وکړې ده. له اوکرانیانو وغوښتل چې پر راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپل وینا کې چې تر مخام د ویډیو له لارې خبره شوې ده، د خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت کې خای د پوینات روسي ترهګر بیا فعال شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وای لنشئی موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله دراتلونکو میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشئی بوټو د کښت فرمان عملي کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی وچی د منځه وړي، بازار ته راغله چومیټې دوه دانې مړېږي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د دې خلکو په پرتله ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
معتادین مناسب خواړه نه اخلي نو دې له کبله یخنۍ دې باندې ډېر زر تاثیر کوي چې بدن حرارت ضایع شو د کومو ته ځي او آخر د وفات کیږي.
د هجرت الله په نوم یو معتاد وایي ما غوښتل خپل ملګري له نشوره وګرځوم خو هغوی زه معتاد کړم.
دا داسې یوه مرداره نشه ده چې په دې بوخت دی چشی تا دزرن کی خپل خپلوان و هر چشی درس کی رہی.
او دو پروگرام پا پاکی و پزڑ پوری ڈراما لرو.
پولیس و ایرویل لیوانو سر سام سوز اولی دی
دا خو دیر بدا شوا.
جی صاحب دا خو دیر تاوان دای اوس بسکو.
خو دیر تاوان دای خو غم مکوا منگ بلا لارا هم لرو.
سدا وال لارا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی، خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته یې خوشبین ووسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده، خو د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. لبلی خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشئی موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته کاچاکیږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لا روښانتیا لپاره به دا راپورته غوښو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مندي. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روان فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې مرمن روزا اتنبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه سي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کېدل نشو تاییدولی، خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو، په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت ښیي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر 1,00,000 جریبو ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، پکښې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي، او د تریاکو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشي موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړي کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یوه وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټو څخه کار بخشي اخیستل کېږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې امله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کوره او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په ځینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د ژمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس یې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمن حضوري په یوه څنډه کې څو معتادین راټول شوي، پر سر یې د ترپال یوه ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا معتادین وایي چې د ژمي سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېرې کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په آزاده هوا کې تېروي. د محمد علیم په نوم یو معتاد چې څو ساړه ژمي په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات اوس هم په وجود کې پاتې دي.
یخ داسې تاثیر کوي چې داسې وخت هم راغلی چې موږ ناسې په څښېدلو باندې مواچ مصرف په نوم پوډرو باندې یو وخت کې دردلی په ملا را در سوی
که څه هم په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 10,000 بې سرپناه معتادین اوسېږي. د کابل ښار یو اوسېدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې متادین ډیر شوی او په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي.
ډیر په تاثیر کوي، ولې خو سړی یخ خو سړی وچی د منځه وړي، بازار ته راغلل جومیټې دوه دانې مړهږي یخ د لاسه، مال اوبال انسانان خو دي. خیر بیا په تذکرو کې کړل جوړله امبولانس کې بار کړل، ما له ځان سره چورته وه چې عرب دا څه رقم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه معتادین راټول او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا معتادین له سړې هوا څخه وژغورل شول، خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د معتادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکي څو ورځو کې به زرګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول او دې مرکز ته یوړل شي.
په دغه لنډې ورځې کې موږ 5000 کسان لپاره د دوی تیاری ولې دا کوشش مو دغه چې دغه کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمینه برابره کړو. موږ په دې واونه کې ټول هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند دې د مرګ سره مواجه دي موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو انشاءالله.
د ژمي او سړې هوا په اړه د معتادینو اندېښنې او معتادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز جوړېدو خبره داسې محل کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو تر اوسه هم د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلي پاتې دي.
پر افور کې مو واوریدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
آیا په هیتلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجوبانه او همدارنګ د جلدی تخریشات، یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي، یا پوټکي کې وینه موجوده وي، یا د وینې انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي. خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې، یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په وایرسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایل دي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاس؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 13,800 2,140 2,010 او 15,640 کیلو هرتز خبریږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې بې کوره دي او ګرمو سیمو ته د تګ توان نه لري، هغوی د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر عادي خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یخنی کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه وارد کړي او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلوم ده د پلو لاندې همیشه په یخنی هوا کې مرګومیر بیخي زیاتېږي چې او علت هم سړه هوا ده.
یخنی ولې پر معتادینو ناوړه اغېزې کوي؟ علت یې څه ده؟
معتادین چې دي دوی په آزاده هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلي او له بل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسېږي، یو جوړه کالي کي همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، څه پروتیني، څه شحمي، څه کاربوهایدراتي، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي، تر څو د یو مقاومت وکړي د یخنی په ضد باندې. متدین مناسب خواړه نه اخلي، نو دې له کبله دوی یخنی د باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې که بدن حرارت ضایع شو د کومو ته ځي، آخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړي دي، دوی وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
مواد و میکانیزم کله نظر وکړو، چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیتامین، خصوصا د منابع مواد، دا کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی، کله چې قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي، کله چې د وینې جریان زیات شو جلد ته وینې رسیږي، جلد خپل ګرمیږي، چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په او بازو ساحو کې ژوند کوي، په ژمي کې دوی د دوز زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سفری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي، او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملایي چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول، د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول، د موادو لوړوالی، دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګان هم انتشاریږي، مقاومت د وجود کمیږي، او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدیږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده، او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده، په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي، که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخنی خطر پېښ کړی ده. بل د مجبوب اجتماع ډېر وظیفه، هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لاړ شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي، زمونږ هغه سرمایهداران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لاس په لاس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالي، یو ښه خواړه راوړي. دغه معتادین چېرته چې اوسیږي، یا دغه مرکزو له طریقې، یا د اجتماع له طریقې، یا د کلو بنډو له طریقې دوی کومک وکړي، دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو هجرت الله علی وکال راهیسه نشه کوي. دای چې د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به کوهیان کیندل، اوس اوسګار ناشته. هجرت الله وایي چې ما مې ملګری له نشو څخه خلاصول، خو هغوی زه معتاد کړم. دا چې هجرت الله ولې او څنګه معتاد شو، دا به خپله د دله خولې واورو.
زبس سامده سی باغه که هم کار که دی برمو کارم که دوان دیوال و آغا میله متعدیخ کل ما ارتویلی مالی زی تاسی باس هم کارتم بیم یار او راز بز پسی و ما مالی رازه چیزو برمه تا کار تا آغا می نخوش کول دیر خواگان دیوالان میو آغوی با سالی رسا تا دیرا که ناس تو هم داغا پودر بیوخل زب پسی وار اغلم زاره به مرتکلی بلا راز می ارتویلی مال تراک یاو دود هم اغا یاو دود سر نور کرا کرا هم اغا سر زم متعد سو مربا بخی لکار او خکلو لیتی بار او رکو بخی سرائی دی سری پسترگا ندر تا گوری لکه دی دیران سپای لکار پا دی وقت کلو چی دادا سی او مردار نیشه دا چی پا دی بخته ای چیشی تا دی زرنکی گی خپلو خپلوانو آر چیشی درس کهی رهی خدای رسول آر چیشی درس کهی رهی نبا منزی نبا او داسی کار پات دا مسی گرد ورد کله بم چې نشه کړه کنه لاړو به دا موکې نه دی دا بندیږي لاندې دا به چې بند سویسته به پات سو پنځوس زره شپېته زره به م تاوان وکړو همدغه وخت کې چې کله م دا نشې شروع کړې دي ډېر تاوانونه م وکړو دونه تاوانونه چې بیخي نور حیران پات سوم همداسې به ناست ومه همغه نشې ته به پیدا کېدې نور به تیلو ته هم نه پیدا کېدې زه تیل ماشین ته واخلم کار شروع کړم هر چېرته به م چې برمه ودرول هملته به پرته وه سړی به اوبه غوښتلې چې اوبه منګ به بس لخپلې نشې پسې ګرځېدلو دونه خرابې م کړې دي موږ لخپله باغونه دي د انګورو د بادامو د شیانو بس چار شی به په مخه راغله چې بې خرچې بس خرڅول به داسې چارلو کیا چې هملته یو کلي کې ولاړم ورغلم پسې یو موټر سکیل د دې سړي و دا برما هغه وخت کې نه خرڅېدله دا موټر سکیل باندې مې برمه بدله کړه د یو لک روپۍ برمه مې په پنځه ویشت زره روپۍ موټر سکیل باندې بدله کړه موټر سکیل مې چې راوځ بیا مې پنځه لس زره خرڅ کړو بس هر څه شی لاړه برمه م لاړه موټر سکیل هم لاړه په وجود یې دونه تاثیر کړی و چې مخکې له دغې به دوه او درې نفره به م بیخي به تاب نه راوړ راته ښه ټایټ والیبال به م کړو ښه منډه ښه هر څه شی اخر کې یې داسې کړو چې ټوغې کړو په ملا بیخي زور نه و نه حرکت و چې کله به نشه نه وه بس تار چا ته به م خوله ور اچوله جنګ به م که کور کې به م جنګ که مشکل به م راوس کور کې
راځه اکرمه مونږ تا ته منتظر وو
بس دادی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم
تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو حاجی موسا خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشئی موادو د نیولو خبر راوړي خو موسا خان هیڅ اندېښنه نه کوي او دا یو وړه خبره بولي ځکه چې دای د نشئی موادو د قاچاقو لپاره نوی نقشه لري دا چې دا به څه ډول نقشوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم سلام بشیر خدای دې خیر کی ولې دومره ورخطه ہے
بس حاجی صاحب نورې څه کوې تباه شولو تباه
څنګه تباه شولو
همدا اوس خبر شوم چې بیګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین نیولې دي
یاره بشیر ډېر ډارانې ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډارېږې
نو ولې به نه ډارېږم حاجی صاحب نه وینې چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول دا خو لږ تاوان نه دی
تیز غم مه کوه زما یې چل زه دی چې څنګه د دې تاوان مخه ونیسم
څنګه چل دې زده دی
متل دی وای لغه بلا مې ورېګه چې نس لري پولیس هم نس لري ته یوازې دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قومندان نیولې دي زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین ځینې را خوشې کوم دا کار خو موږ سو واره کړی دی
یاره فکر نه کوم چې دا وړې دي شړی شي دا ځل دا کار امکان نه لري
ولې
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سم سوځولې دي
دا خو ډېره بده شوه
جی صاحب دا خو ډېر تاوان دی اوس به څه کوو
هو ډیر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو.
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه یې دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس خو هم شته.
ښځینه پولیس دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرېده.
رښتیا هم ښځینه پولیس لږې دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم مه کوه، زه 300 پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو، د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو، کار راسره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 500 ښځې دي. هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو 100 ښځو ته هیروین په لاس ورکو. کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده، بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو. وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام قماندان صاحب. سړی مسی
لکوم راغله او چیرته ځي؟
له کندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو. له خیره سره
څه شی دې رابر کړی دي؟
سواری را سره دي قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشي کو؟
و ولې نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشي یې کوي.
شرمی نه چاره، ما د موټر په لټ وکوت. دا ماغه موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. ورپورته شه، یوازې ښځې تلاشي کا.
سمه ده قماندان صاحب.
خوري تلسی څخه راپورته شه.
ها دا راپورته شوم.
دا غوټه د چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه شی دی؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه وه چې ته یې له کندهار وړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلي دي چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بې عقله یې، پر موږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقله یې؟ هیروین د قسم په خدای که په سترګو مې لیدلې وي.
قماندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره 2 کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و.
لاسونه یې ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرمه، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه کګمارین، هغه څوک چې ته یې پوډر راښکته کوي، هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی الله سپارو.
د زهرو کاروان
تم رب ملی گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کو داس دې رکرو چې دې ځان په غم دې پوهن کو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کو وز دې رن لري د مکان نه بغیر خوګه جانا نه زندگی